アサヒラジオ。
شنبه د مرغومی درویشتمه د جنوري 13مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماښام تورو به جوړه خبرونه په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خپرې شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د پاکستان د پوځ مشر ژمنه کړې ده چې په خپله خاوره کې به هغه ترهګر وځپي چې په افغانستان کې جګړې کوي. له افغانستان سره مو د امریکا د ځانګړو ځواکونو د تخنیکي مرستو لژمنې هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا او قزاقستان ولسمشران به د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د کرکټ د 19 کلنو جام په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان لوبه روانه ده. د امریکا ولسمشر موافقه وکړه چې د اوس لپاره د ایران اټومي موافقه تمدید کړي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوې ده چې د متحد ایالاتونو او قزاقستان ولسمشران د روانې جنوري میاشتې په 14مه د افغانستان په اړه خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي دي ډونالډ ټرمپ او نورسلطان نظربایف په افغانستان کې د روان وضعیت او د سیمه ییزو او نړیوالو ستونزو او چیلنجونو په اړه په خپلو کې وشغیږي. راپورونه وایي که څه هم د امریکا او قزاقستان ولسمشران به پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسلو خبرې وکړي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو د اجنډا اصلي موضوع افغانستان دی. قزاقستان دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا مشي په غاړه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سړي تښتونکو د ونیول شوي 12 کسیزې ډلې د پاتې دریو غړو دوسیې نن لوی څارنوالي ته استوي. د چارواکو په وینا د سړي تښتونکو دا 12 کسیزه ډله وروسته تر هغې ونیول شوه چې اختطافچیانو د روان کال په میزان میاشت کې د حاجي حشمت په نوم یو افغان سوداګر وتښتاوه. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې کسانو دوسیې بشپړې شوې. د نو کسانو چې مخکې نیول شوي وو دوسیې تر دې مخکې څارنوالي ته استول شوي دي، او د دې 12 کسیزې ډلې د دریو نورو غړو دوسیې د شنبې په ورځ لوی څارنوالي ته استول کیږي. د ښاغلي رحیمي په خبره د سړي تښتونکو دې ډلې په کابل، سربیره، په لغمان، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې هم فعالیت درلود. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون د طالبانو په یوه برید کې درې پولیس وژل شوي دي. د فراه د والی ویان محمد ناصر مهری تیر شپه ازادي راډیو ته وویل پولیسو ته دا مرژوبله د بالابلوک ولسوالۍ او د فراه د مرکز ترمنځ پر لویه لاره اوښتې. د وای د طالبانو یوې ډلې د جنجالک په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. په دې حمله کې درې پولیس وژل شوي او یو بل ژوبل دی. طالبانو تر اوسه د دې امنیتي پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په پکتیا ولایت کې د سروي خولې د برېښنا بند جوړولو لپاره 40 میلیون ډالر بودیجه منظوره شوې ده. دا خبره پرون د پکتیا والی شمیم خان کټوازی په احمد خیل ولسوالۍ کې د دې بند لپاره د ځانګړي شوي سیمې څخه د کتنې پر مهال وکړه. نوموړي وویل د دې بند له برېښنا او اوبو څخه به د پکتیا ولایت ختیځې ولسوالۍ ګټه پورته کړي. د پکتیا والی د سروي خولې د برېښنا د بند جوړولو د پیل دقیقه نیټه یاد نه کړه، خو وی ویل چې دا پروژه به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام لوبي په نیوزیلند کې نن پیل شوې. دغه شیبه د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ مسابقه روانه ده. لومړی بیټنګ پاکستان وکړ چې په 43 اوور کې ټول لوبغاړي د 178 منډو په جوړېدو وسوسېدل. د افغانستان بیټنګ دغه شیبه روان دی. وړاندې مو د خبرونې په ترڅ کې د افغانستان لرنځونو خبرو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې به پر ایران د بندیزونو کمول تمدید کړي او د اوس لپاره به دا موافقه پر ځای وساتي. خو ولسمشر ټرمپ پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې پر 14 لوړ رتبه ایراني چارواکو به نوي او هدفي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ټرمپ ویلي دي د وروستي ځل لپاره پر ایران د بندیزونو د کمولو موافقه تمدیدوي، او د دې لپاره چې له ایران سره موافقه سمه شي باید پکې بدلون راوستل شي. د امریکا د خزانه وزارت ویل پر ایرانی مقاماتو د بندیزونو له بشري حقوقو څخه د سرغړونو، سانسور او د وسلو اړوند موضوعاتو له عمل لګول کیږي. په دې ایرانی چارواکو کې چې د ټرمپ اداره پر بندیزونو لګوي، د ایران د قضایه قوې مشر صادق لاریجانی هم شامل دی. د ایران او د امریکا په ګډون د نړۍ د شپږ قوتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې لمخي ایران خپل اټومي فعالیتونه بندوي او په بدل کې به پر تهران لګیدلې بندیزونه لری کړي شي. د روسي پوز پرون ویل هغه وسلواله وشلې دي چې په سوریه کې د روسي ځواکونو پر اډه په روسي برید کلاسترلود. د روسي دفاع وزارت وایي بي پيلوټ الوتکو یې د سوریه په ادلب شار کې ګنشمیر وسلوال چې په یو بس کې سپاره و په نخښه کړی دي او لمنځه وړی دي. د سوریه په لازقیه شار کې د روسي پر پوځي اډه د تیرې دسمبر میاشتې په 1.5 نیټه وسلوالو د درنو وسلو حمله کړې وه چې دوه سرتیري پکې وژل شوي وو. که څه هم چې کرملن دا رد کړې ده چې په دغه برید کې دې کومه الوتکه له منځه تللې وي، خو د کومیر سنات روسي تجارتي ورځپاڼې د خبر له مخې و روسي الوتکې د دسمبر د 1.5 په برید کې له منځه تللې دي. روسیه په 2015 کال کې په سوریه کې د وسلوالو د ځپلو لپاره د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ هوایي بریدونه پیل کړل. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د امریکا د پاوز د مرکزی قماندې له مشر سره د پاکستان د لوی درسیز لښمنو خبرو چې وایي هغه وسلوال به په پاکستان کې وځپو چې په افغانستان کې جګړه کوي. د ناتو یو بیان د ازادي راډیو ته هغه ځانګړي امریکایي ځواکونو په اړه معلومات ورکړي دي چې افغانستان ته روان دي. د دې ترڅنګ په دې خبري مجله کې د کابل پریس کلب له مشر سره د افغان خبريالانو پر ستونزو شغېدلې.
وزر ول سال کې یو ترهګر سیمه زیات شوي وو. برګر ته یو شمېر نندانانو او یو شمېر زورورو کسان له لوري بریالان ګواښل کېدل.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام کې د کابل پانتون لوی تجربه کار او استاد سره شغېدلی چې د بیلابیلو وختونو د محصلانو حال راکوي.
د ادبیاتو پانځي استاد څلور څلوېخ کاله شاوخوا کېږي.
د افغانستان او پاکستان د 19 کلونو کرکټ لوبو په اړه هم په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د پاکستان د پوز لوی درسیز شمنه وکړه چې د پاکستان د ننبه د هغو کسانو پر ضد ګامونه واخلي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. جنرال جاوید قمر باجوه د شمنه د امریکا د پوز د مرکزی قماندې له مشر جنرال جوزف ووټل سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. جنرال باجوه په ورته وخت کې وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به اسلام آباد مرسته وکړي. له جنرال باجوه سره د خبرو پر مهال جنرال ووټل وویل چې امریکا به په یو اړخیز ډول د پاکستان پر خاوره حمله نه کوي. دا خبرې څو ورځې وروسته تر دې شوې دي چې امریکا نږدې 2 میلیارد ډالر پوځي مرسته پاکستان ته تر هغه وځنډوله چې اسلام آباد پر خپل خاوره د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد لاس په کار نشي. د لویدیځو آژانسونو په استناد نور تفصیل د رضوان مراد پورا پور کې.
د امریکا د پوز د مرکزی قومندې مشر وایي متحده ایالات به په یو اړخیز ډول د پاکستان پر خاوره اهداف په نښه نه کړي. جنرال جوزف ووټل دا خبره د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر باجوه سره په وروستي تلیفوني تماس کې کړې ده. لویدیځو خبري اژانسونو پرون د پاکستان د پوز د وایان آصف غفور له قوله ولیکل چې د دې هیواد د پوز مشر دغه لوړتبه امریکایي قومندان ته ډاډ ورکړی دی چې پاکستان پر خپله خاوره د هغو افغانانو پر ضد لا د مخه عملیات کوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. نوموړي ټینګار کړی دی چې پاکستان به د افغانستان د سولې لپاره له هر ډول نوښت ملاتړ ته دوام ورکړي. جنرال قمر باجوه ویلي پاکستان د هغو ډلو په اړه چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې د خپل فعالیت لپاره ګټه اخلي د واشنگټن له اندېښنو خبر دی او اسلام آباد به د امریکا له مالی مرستې پرته هم د تروریزم پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. د پاکستان د پوز مشر ویلی دی د هیواد پړه د امریکا د ورسیو بیانونو له عمله د پاکستان ولس داسې احساس کوي چې ګواکې د لسیزو له همکارۍ وروسته واشنگټن ورسره خیانت کړی دی. دا بیانونه یوونه ورسله هغې ورکول کیږي چې امریکا پاکستان ته پوځي مرسته وزنډوله او پاکستان یې تورن کړ چې پر خپل خاوره د تروریستي ډلو پر ضد ګامونه نه اخلي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو کې بحران وروسته تر هغې تر بل هر وخت زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي کال په خپل لومړي ټویټ کې پاکستان تورن کړ چې د 3.5 میلیارد ډالر مرستې په بدل کې امریکا ته یوازې فریب ورکړی دی او دروغ یې ورته ویلي دي. د پاکستان د پوز وین لوی دز خبري اژانسونه ته ویلي چې د امریکا د پوز د مرکزی قومندې مشر او د پاکستان د پوز لوی درستیز د دوړو هیوادونو ترمنز د همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی دی.
ازادي خبري مجله اوري.
افغانستان ته چکم نوی امریکایي ځواکونه راځي، هغوی به افغان سرتیرو ته د جګړې په برخه کې او په تخنیکی ډګر کې مشورې ورکړي. د خبره تیر شپه د ناټو یو ویاند اسادی رډو ته وکړه. د دې ویاند په وینا د ځواکونه به د وړو کندکونو په ډول افغان ځواکونه وروسی. د راپورونو لمخې د امریکا متحده ایالاتونه به د ځانګړیو روزل شویو عسکرو او افسرانو یو نوی لوا افغانستان ته واستوي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د امریکا پوز وایي د جګړې په لومړیو کرښو کې افغان ځواکونو ته د لازمو تخنیکی سلام مشورو د ورکولو په هدف د محاربو روزونکو یو نوی لیوا افغانستان ته استوي. د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د مرکزی دفتر ویان کینی فالکنر پرون ازادي راډیو ته وویل دا نوی محارب روزونکو به د وړو کندکونو په شکل له افغان امنیتي ځواکونو سره وي. دا واحدونه به چې ځانګړي روزل شوي سرتیري پکې شامل دي د جګړې تخنیکی سلام مشورې ورکوي. دا به د غوڅ ملاتړ روزنیز ماموریت ته زمینه برابره کړي چې د وړو کندکونو په شکل کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي. کچا هم د امریکا دفاع وزارت د امنیتی ملحوظاتو له عمله افغانستان ته لیږونکو سرتیرو شمیره نه اعلانوي، خو سټارز ان سټرایپس امریکایي پوځي ورسپانې د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د دې محارب روزونکو شمیر به شاوخوا 100 سرتیری او افسران وي چې له ځانګړو تجربو او روزنې برخمن دي. ورسپانې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن له قوله ویلي دي چې دا محارب روزونکي به له افغان ملي اردو او ملي پولیسو سره د جګړې په کرخو کې هغه شان تخنیکی مرسته کوي څه ډول چې د امریکا ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس له افغان کمانډو ځواک سره همکاري لري. جنرال نیکلسن ویلي دي چې د محارب روزونکو د دې لوازه پر ځای کېدل به افغان امنیتي ځواکونو ته ګټور تمام شي. د افغانستان د دفاع وزارت وی په دې هواد کې د نوی امریکایي ځواکونو ځای پر ځای کېدل او د نوی پوځي تجهیزاتو استعمال د افغانستان او امریکا ترمنځ د پوځي همکاریو یو برخه ده. په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د جګړې د راتلونکي فصل لپاره چمتووالی نیسي، واشنگټن پوسټ ورسپانې ویلي دي چې سکال به یو ځل بیا په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه په تهاجمي حالت کې وي او له خپلو افغان متحدانو سره به په جګړو کې برخه اخلي. د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ستراتیژۍ په چوکاټ کې د متحده ایالاتو پوځ په افغانستان کې 3900 تازه دمي سرتیري ځای پر ځای کوي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د کرکټ د 19 کلونو نړیوال جام لوبي په نیوزیلند کې پیل شوه. د غشي په د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ مسابقه روانه ده. د افغانستان کرکټ ټیم دغه تر دغه شیبه چې زلتا سره خبرې کوم شپوش پېته منډي جوړې کړې دي. درې لوبغاړي سوسیدلې دي. د افغانستان په سوسیدلو لوبغاړو کې رحمت الله دی چې حسن خان سوسولې دی، ابراهیم زادران د منډي پر مهال سوسیدلې دی او بهیر شاه شاهین اپریدی سوسولې دی. د افغانستان له لوري اکرام علی خیل بیٹنگ تا ولاړ دی چې 19 منډې جوړې کړې دي او بل بیٹنگ بیټسمین درویش رسولی دی چې تر اوسه پورې 9 منډې جوړې کړې دي. تر دې مخکې د لومړی بیٹنگ پاکستان وکړ چې په 38م اوور کې ټول لوبغاړي د 138 منډو په جوړېدو وسوسېدل. د پاکستان په لوبغاړو کې نذیر 18 منډې جوړې کړې، علی زریاب دیش منډی جوړی کړې، محمد تها ولس منډی جوړی کړې او د پاکستان د بیټنګ پر مهال د افغانستان لوري عصمت الله او قیس احمد درې درې وکټې واخیستې. نمین الحق دوه پاکستانی لوبغاړي وسوسول، ظاهر خان او ناصر وحدت یو لوبغاړی وسوسه و. د دې لوبې په اړه به وروسته هم په خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړو، خو و بجې او 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تاسو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
وال سټریټ جورنال له افغان پوځ سره د امریکا د مرستو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت وایي مخکې تر دې چې په افغانستان کې د پسرلي پر اتاک سره د جګړې موسم پیل شي، امریکا غواړي په افغانستان کې خپل نظامی حضور پراخ کړي. د امریکا پوځ په افغانستان ته نظامی په وسلو سنبال او پرته له وسلو بې پیلوټه الوتکې استوي. د مقالې په وینا دا الوتکې افغانستان ته د هوایی ملاتړ، کشفي او استخباراتي مقاصدو لپاره لیږل کیږي. مقاله زیاتوي چې د نظامی وسایلو زیاتولو ترڅنګ به د امریکا له فورت بیننګ نظامی اډې څخه د مرستې لپاره د پوځ امنیتي قوې لیوا په فبروري میاشت کې افغانستان ته ولیږل سي. دغه لیوا به افغان ملي امنیتي ځواکونو ته جنګي سلام مشوري ورکوي. د وال سټریټ جورنال مقاله د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې دا اقدام له افغانستان سره د روزنې په برخه کې د امریکا ژمنتیا پراخوي. مقاله زیاتوي چې دا ټول اقدامات د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر اگست میاشتې هغه پریکړه چې افغانستان ته به 4000 نور امریکایي سرتیری ولیږي چټکوي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د ننګرهار پر اچین ولسوالۍ د افغان جنګیالیو د حملې په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي امریکایي سرتیرو هغه اربکیان هدف ګرځولي چې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي او په نتیجه کې یې 14 اربکیان وژل شوي دي. تر دې مخکې ویل شوي چې له دغو اربکیانو څخه یوه د امریکا د ځانګړو ځواکونو پر یوه سرتیری ډزې کړې چې په نتیجه کې هغه ټپي سو. دا پیښه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې سوې ده. د داعش جنګیالي د اچین ولسوالۍ په شمیر برخو کې فعالیت کوي. د امریکا دفاع وزارت په یو مفصل راپور کې چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې خپور سو، راغلي چې د داعش ډلې پر ضد د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې په 2018 کال کې د دې ډلې تر 140 زیات جنګیالي وژل شوي دي. په راپور کې راغلي چې د داعش ډلې څانګې کمزوري شوي دي، خو قوي احتمال شته چې پر ګڼ نفوس لرونکو سیمو د دې ډلې حملې دوام وکړي.
دوازره ولسم د ژورنالیستانو لپاره په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله تر ټولو خونړی کال و چې په ترس کې شل خبریالان ووژل شول. د ژورنالیستانو د مدافع ټولنو په وینا له دې ډلې 13 خبریالان د داعش ډلې او 2 نور د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. احمد تکل د کابل پریس کلب له مشر عزیز احمد تسل سره پر دې موضوع خبرې کړې. شغله تسل په پیل کې په 2018 کال کې د خبریالانو د مرجوب پر عواملو خبرې کوي.
وزر ول کال کې یو خدای او چلو یې پېښ را موږ څه ولې ځانمر کې دیتنو په یو دیتنو باندې اندارنګ په ګڼیش څه سیمو کې تاسو هغه غوندو تاسو د نه کې چلته ا دې خبريان د خبري پوښتنه لپاره لېلې وو یو برخه دا چې خبريان چې ځونه لا سو ورکې له بل اړخه د تره ګور د دېنه ځاتې شي وو په دای بل د دې اندارنګ د دولت یو شمیر مندانان او یو شمیر زورورو کسان له دوری بریلان ګواخل کېدل، خبریالان تهدید کېدل، خبریالان ته یو ډول بسکی جوړېدل او هغه په اشخاص له لوري ووژل شو چې هغه له تر اوسه درک معلوم نه دی چې دا د کومه ډله وه. تر اوسه معلوم نه شوه چې دا د چا لوري ووژل شوی وو. په لویه کې د خبریالانو مرجوب له په هغو سیمو کې چې هلته د خبری پوسټ لپاره خبریالان تلل او یا یو شمېر رسنۍ چې ټارګټ شولې د دې وجنه خبریالان ژوند له لاسه ورکړي.
د ژورنالیستانو مرګ ژوبله او امنیتي ګواښونه د ژورنالیستانو او رسنیو لپاره د معلوماتو د رسولو په وړاندې کوم خنډونه جوړولای شي؟
که تاسو ژورنالیست وژنه دا معنا چې د ټولنې یو ټولنه وژل شوې ټولنه تاریخ کې پاتې شوې، لکه چې معلومات د خبریال له خپلې د رسنۍ له خپلې خبرې نشي بل هیڅ دا وسیلار مشه چې په دې لږه وجنه د خلک د داخلي سیاست نه خبر، خلک د حکومت له کړنو نه خبر، خلک د راجو له فعالیتونو خبر شي. د بیان ازادي د یو اصل د دې نه څخه سرورونه یا د خپاسول ضمن نه دی.
بله، او یو ورسته موضوع د تحقیقاتي راپورونو مسله ده او د هغو ژورنالیستانو د امنیت او مسؤلیت مسله ده چې پر تحقیقاتي راپورونو باندې کار کوي. تر ډیره حکومتي چارواکي او همداراز د وسلوالو مخالفینو ګروپونه او سیاسي اپوزیسیون، یعنی د افغانستان د روان کړکیچ تقریبا ټول اړخونه د تحقیقاتي ژورنالیزم په وړاندې خندونه جوړوي له حکومت نه نیولې تر ډالو پورې. دا د ژورنالیزم کار ته څومره زیان رسوي؟
ډېره مهمه مسله په افغانستان کې د تحقیق یا د تحقیق ژورنالیزم د څه لپاره بس یو خو په ډېر قوي توګه باندې تحقیق د صورت نه لري. بل هغه نسبي تحقیقي ژورنالیزم چې یو شمېر ژورنالیستان یې لارویان دي یا سپورتونه تحقیق کوي په یو شمېر مسایل باندې، هغې په وړاندې جدي خنډونه موجود دي. کله ژورنالیست دغه موضوع ته اشاره کوي، نو هغه ته د طالب له لارې، هغه ته د داعش له لارې، هغه ته په یو نامه باندې تحقیق زیات شوی دی، هلته هغه ته د مرګ خطر مواجه دی. یعنې ډېر ژورنالیستان موږ د یو شمېر ولایتونو نه لرو چې هغه نشي کولای چې سرغړونې او هغه د فساد او هغه ناروا کارونه وي، هغه ته اشاره نشي کولای، هغه نشي راخیستلی. یو شمېر ژورنالیستان موږ همدغسې لاسته ورکړل. سرمد روحاني په هلمند کې د همدې وجې نه ووژل شو چې هغه د ماسیا د قاچاقبر یو شمېر ګرنې او هغه نمونه یې ساتل، هماغه به چې دی تروف شو. نو په افغانستان کښې د تحقیق ژورنالیزم لپاره د ډلو له لوري، د حکومت له لوري، په حکومت کښې د یو شمېر چارواکو له لوري، د احزابو له لوري، حتی ډېر واړه احزاب به هم وي، که څه د هغوی د کړنو په اړه باندې کوم رپورټ تحقیق کوي، نو هغه د ژورنالیزم لپاره د مرګ خطر دی. په افغانستان کښې چې تحقیق ژورنالیزم وده نه کوي، یو دلیل یې همدغه دی.
د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وویل زورواکو خبریالانو ته په افغانستان کې ستونزې جوړې کړې دي. په شمال زون کې د نوی یا د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ مسؤلان وایي چې په بلخ ولایت کې د دولتي ادارو چارواکي په موقع سره خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. په بلخ ولایت کې ګڼ شمېر خبریالان هم د دولتي ادارو مسؤلان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نقص تورنوي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه له مزار شریف راپور لري.
په شمال زون کې د نوی یا د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ مسؤلان وایي چې په بلخ کې دولتي بنسټونه په خپل وخت سره خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. په شمال زون کې د نوی دفتر مشر مبین سایی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بلخ کې د دولتي ادارو د چارواکو لخوا نقض کیږي او دا عمل سبب شوی چې خبریالان ونشي کولی له دې ولایت څخه د پیښو حقیقي معلومات په موقع سره خپاره کړي. آغلی سایی ازادي راډیو ته وویل
ما در یک سال گذشته شکایت متعدد را داشتیم از
موږ د تیر یوه کال را په دې خوا د خبریالانو څخه شکایتونه ترلاسه کړي دي چې د دولتي ادارو مشران په موقع سره خبریالانو ته معلومات نه شریکوي. دوی حتی په ځینو مواردو کې مرکې نه کوي او د معلوماتو له شریکولو ډډه هم کوي. په بلخ کې د مختلفو رسنیو مسؤولان وایي د محلي ادارې چارواکي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نقص تورن بولي او ادعا کوي چې اکثرا د بلخ ولایت مقام د امنیت قوماندانۍ، د پوهنې ریاست او د عامې روغتیا ریاست د خبریالانو سره دوهګونی چلند ترسره کوي. په مزار شریف کې آزاد خبریال احمد نبی رفعت ازادي راډیو ته وویل چې دولتي بنسټونه خاصا د امنیت قوماندانۍ دقیق او تازه اطلاعات له رسنیو سره نه شریکوي. هغه وویل
احمد نبی رفعت هستم، خبرنگار در مزار شریف. ارگان های محلی به موقعش به وقتش برای خبرنگارا اطلاعات دقیق نمیتن و اینمی یکانا مشکل خبرنگارا میباشه. ارگان هایی که به موقعش اطلاعات نمیتن تمام ارگان ها میباشد، قماندانی گرفته تا معارف و شفاخانه و مقام ولایت که در وقت معینش برای ما اطلاعات نمیدهد.
معلومات تا په موقع سره د خبریالانو د لاسرسی ستونزه مې د بلخ د امنیت قوماندانۍ له مطبوعاتي مسؤول شیرجان دورانی سره شریکه کړه. دورانی د نوی دفتر د مسؤولانو د ادعاو پر ډولو سره وایي چې دوی هر کله په موقع سره موثق معلومات له خبریالانو سره شریک کړي. دورانی زیاته کړه هر کړی چې پولیس دومره خبری کنفرانسونو ته حاضریږي او خبریالانو ته معلومات ورکوي، بل هیڅ تاسې بنسټ نه دی چې خبریالانو سره معلومات شریک کړي. په داسې حال کې د نوی دفتر مسؤولان په بلخ ولایت کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه څرګندوي چې په تازګۍ سره د شمال زون د خبریالانو ټولنې اعلان وکړ چې شمالي ولایتونو کې په رسنیو کې د ښځو ونډه 1.5% کمه شوې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، نیوزیلند ته به مخه کړو. هلته د 19 کلنو د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د افغانستان د نولس کلنو کرکټ ټیم تر دې مهاله شپږ اویا منډې جوړې کړې دي. درې لوبغاړي په دوه ویشتو ورونو کې سوځېدلې دي. تر دې مخکې د پاکستان ټول لوبغاړي د یو سلو اته اتیا منډو په جوړېدو وسوځېدل. افغانستان په دې لوبه کې یو سلو دولس نورو منډو ته ضرورت لري چې دا لوبه وګټي. و وکټې پاتې دي. د افغانستان لوري بیټنګ ته اکرام علي خیل ولاړ دی چې څلرویشت منډې یې په اووه پنځوس توپونو جوړې کړې دي. ورو ورو لوبه کوي. او بل بیټسمین درویش رسولي دی چې څوارلس منډې جوړې کړې دي. د افغانستان په بالرانو کې عصمت الله درې لوبغاړي د پاکستان وسوځول او قیس احمد هم درې لوبغاړي وسوځول. کپتان نوین الحق دوه لوبغاړي او زهیر خان او ناصر وحدت یو یو وکټ اخیستی دی. اوس په لنډ خبرونه تکل شوی دی چې د متحد ایالاتونو او د قزاقستان ولسمشران د روانې جنوري میاشتې په شپاړسمه د افغانستان په اړه خبرې وکړي، یعنې درې ورځې وروسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سړي تښتونکو د یوې نیول شوي دولس کسیز ډلې د پاتې دریو غړو دوسیې نن لویې څارنوالي ته استوي. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون د طالبانو په یوه برید کې درې پولیس ووژل شول او یو بل ټپي شو. په پکتیا ولایت کې د سروي خولې د برېښنا بند جوړولو لپاره شل میلیونه ډالره بودیجه منظوره شوې ده. دا خبره پرون د پکتیا والي شمیم خان کټوازی په احمد خیلو ولسوالۍ کې د دې بند لپاره له ځانګړې شوې سیمې څخه د کتنې پر مهال وکړه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې به پر ایران د بندیزونو کمول تمدید کړي او د اوس لپاره به دا موافقه پر ځای وساتي. د روسیې پوځ پرون ویل هغه وسلوالې وژلې دي چې په سوریه کې د روسي ځواکونو پر اډه په روسي برید کې لاس درلود. د روسیې دفاع وزارت وایي په پیلوټ الوتکو یې د سوریې په ادلب ښار کې ګڼ شمېر وسلوال چې په یو بس کې سپاره وو په نښه کړل او له منځه یوړل. د دې خبري مجلې ورسیو ته رسیدلیو د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
د ژوند رنگونه
زمانم زرغونه د ادبیاتو پانزی استاد.
څومره وخت کیږي چې استادی کوي؟
د څلور څلوېښت کاله شاوخوا کیږي.
په دغه څلور څلوېښت کالو کې خو به تاسې په زرګونه محصلین فارغ کړي، په اوس وخت کې د پخوا په پرتله زیات شوي دي او که کم شوي؟
څومره چې نفوس شمېره زیاتېږي همغونه خامخا محصلین هم زیاتېږي او کچه د تحصیل لوړېږي، نو په هماغه اندازه ضرورتونه هم ډېرېږي. نو په دې حساب محصلین موږ ډېر محصلین لرو.
د خزینه او نارینه او شمیر څنګه دی؟ خزینه ډیر دی که نارینه؟
په اوس وخت کې خو فکر کوم چې که زیات او کم نه وي خو برابر دی تقریبا. په دې صنفونو کې چې موږ ګورو ځینې صنفونو کې برابر دی، په ځینې صنفونو کې بیا یو څه کم و زیات شته.
پخوا دغه شمیر څنګه و؟ خزینه ډېر و که نارینه؟
دا خو ژوند مختلف پړاوونه تیر شو. په دې څلوېښت څلور څلوېښت کالو کې مختلف حالات په دې وطن راغلل. نو د هغې په نسبت که موږ ګورو یو وخت و چې ډېر کم و محصلین، خزینه ډېرې کمې وې. د مثال په توګه زمونږ په وخت کې زه په پوهنځي کې مثلا یوه و، ما په خپلې څانګه کې، په نورو څانګو کې مثلا وې ډېر یو څه، مګر بیا وروسته ورو ورو زیات شوې. خو کله چې دغه د جنګونو مسایل راغله بیا پکې یو وخت داسې راغله چې خزینه ډېرې وي او الکان بیا کم و، ځکه چې د عسکري مسایلو بعضې نو خزینه بیا ډېرې وي. او بیا وروسته تر هغې بیا خزینه کمې شوې، الکان زیات شو. اوس فضل خدای اوس تقریبا سره نږدې دي، لږ ډېر فرق لري خو نږدې دي سره.
او تکړه پکې څوک الکانې کې جنکې ډېرې کوي
که زحمت وباسي هر محصل فکر کوم چې تکړه به ټول به تکړه وي. خو که زحمت نه وباسي نو بیا نو داسې حکم نشو کولی چې کوم یو به تکړه وي.
ډیره مننه.
د ژوند رنگونه پروګرام محبوب شاه وړاندې کړ. یو ځل بیا به نیوزیلند ته ورشو. د نولس کلونو د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې له پاکستان سره د افغان لوبغاړو منډې پنځه اتیا ته ورسېدې. درې لوبغاړي سوسېدلي دي. د افغانستان له لوري اکرام علي خیل ښه بیټنګ کوي، دېرش منډې جوړې کړې دي، او درویش رسولي شپاړس منډې جوړې کړې دي. تر دې مخکې د پاکستان ټیم د یو سلو اته اتیا منډو په جوړېدو وسوځول شو، او له همدې